په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو چې ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوې، زه نوریاس نوری ستاسو هرکلی کوم. لنډه خبری برخه هم لرو. دا لنډه خبری برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ننګرهار په سپین غره ولسوالۍ کې د یوه کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیس ته ورسید. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په سپین غر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت پرېوتو په پیښه کې 15 تنه مړه شوي. د سیمې یوه قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د سپین غر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د راپرېوتو له امله رامنځته شوې چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي چې دوه مېرمنې او درې ماشومان دي مړه شوي. نوموړی وایي دغه پیښه د کوټې د چت د زوړوالي له امله رامنځته شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستانه د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګوست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول. هغه هېواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. طالبان د پلچرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس پرس خبري اژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د یو مسؤول مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي د پلچرخي زندان لپاره یو شمېر ساتونکو ته روزنه ورکړل شوې چې ډېر ژر به دغه زندان چارې سمبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په دا درسونو او تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تینا تکلیف نه شي، اذیت او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤول ونه ویل چې کله به د پلچرخي زندان بیرته پرانیستل کېږي، خو زیاته کړه چې دوی به وکولی شي په دې زندان او د کابل ولایت په نورو محبسونو کې د 6000 نه تر 10000 پورې بندیان وساتلی شي. د کابل په پلچرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون په زرګونو بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتو سره ټول بندیان ترې ووتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کزای خان سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روانو اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان له خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا کې د هیواد تجربه شری مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر مننه کړې چې په خپل هیواد کې ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپل دوه تمرینتي لوبې هم د نړیوال جام سیالۍ او تمرینتي لوبو په لړ کې ترسره کړې. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمرینتي د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کړي او دویمه تمرینتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه درته ویلی شم چې د دغه سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 100 پړاو تمرینتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ له دې تمريني لوبي او ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو ورستي تمرین عکسونه خپاره کړل چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یوځای شوی. د کرکټ نړیوال شورا اوریز جام داور د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون یکشنبه پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په 9مه نیټه به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د تور سمندرګي د غاړې درې هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمېنې تبلیسي ته ورسید. نوموړی به په دې سفر کې له خپلو دغو متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیري سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. دا له 2014 کال رئیس لومړی ځل ده چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستن به وروسته اوکراین او رومانیا ته لاړ شي او د اکتوبر په 21مه او 22مه به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت اړوندې یوې رسنۍ د دې وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي چې متحده ایالات به د هغو هیوادونو چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان چې په اوس وخت کې د ناتو د شریک موقف لري هڅه کوي چې د دې تړون غړی شي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. پاپ پرون د روم په سان پیټرز میدان کې وویل تېره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تیره اونۍ بیلابیل بریدونه وشول، د بیلګې په توګه په ناروې، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هیره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات په برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروې د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهده وه چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او وژلی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل، کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. موسکو به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. دغې غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور تفصیلي د سفیرالله ستانکزي په رپورټ کې اوري.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کیږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 6مه تر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، در کانفرنس موسکو هم امارت اسلامي افغانستان،
د اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کوي، د موسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب به وکړي.
در نشست موسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي ګډون تایید کړی و، خو دای نو ویلي چې په پلاوي کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي، د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسي او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کیږي د افغانستان د روسي تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي. خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. د
تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15-13 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیا، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کېږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیعهګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه و چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیعهګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې لښ بګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یوه میاشت ووته. طالبان لا هم په دې ټینګار کوي چې دوی لښ بګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره پر یو طرزالعمل کار کوي، خو په افغانستان کې د نن او له هېواده بهر د پوهنې او بشري حقونو ګڼو فعالانو یو شمېر کمپاینونه پیل کړي او له طالب چارواکو غواړي چې نور د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. تفصیل د سفیر الله ستانکزی په راپور کې
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محروم دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم، خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درست ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم، اړیان لرم چې خدای به نور سره سره سوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نن یو میاشت تمخی په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالی پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالی یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفسلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي.